السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مخام د پینزو بجو خبرونه د چیز نجیب امیری د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم په دې یو ساته خبري غړې کې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل رپورټونه را سره دي. د سر رپورټ مو لکه څنګه چې تاسو نن اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته سفر لري، په دې اړه باندې به خو نو رپورټونه هم را سره دي. د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ خبرنو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف نن اسلام آباد ته رسی. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پرلت په نهم ورځ هم دوام لري. او په آسټریا کې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لوزنامې په سر خبرې اترې کی. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوردنی سفر نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي نو موړې بعد پاکستان د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي اړیکو، اقتصادي همکاریو، شمال جنوب گیس پایپ لائن او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ د پلاو په کچه هم مذاکرات کیږي، چې په کې به د ترهګرۍ ضد جنگ او اقتصادي مرستو زیاتولو ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو چارو هم خبرې وشي. سرګی لاوروف په د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهم ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت څخه خپل تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپل غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15 نه یوازې د کوټي او صوبې د نورو برخو ترمن سړکونه تړلي وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولې وو. د ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل پر 3 ویلي ول چې حکومت دا مهال په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري. د ملازمین دې هړتال ختم کړي او خپل کارونه تدستان شي. د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ سنټر فیصله کړې چې د کورونا وبا د درېم صفې پر مهال به په هغه ځلو کې د ډومبي ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي. په کومې ځلو کې چې د کورونا ناروغانو شرح زیاتوي، خو دا اختیار یې ثبوت ورکړو چې کومې ځلې د کورونا وبا نه زیاتې متاثرې دي په هغه کې د سکولونو تړلو پریکړه وکړي. د کمانډ سنټر د پریکړې له مخه د نهم، لسم، یولسم او دولسم جمعهتونو امتحانونه به د مې د میاشتې په اخرنۍ اونۍ کې کیږي. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلو د شخصي سکولونو استادانو او مالکانو ویناوه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو حکومت د احتیاطي لارښوونو سره تعلیمي ادارې پرانیزي. په مظاهره کې موجود د 400 د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نفیس الله مشال ریډیو ته وویل
بڑی اداروں کے جسمرا استاذان دی یا غیر تدریسی عملہ دا آغاز ڈیر زیاد سفر شوی دی. دا حکومت دے اندازے مطابق زمنگا پکے پیکے کی چی سو چار اداری چی دا بندی شوی دی. منگا دا حکومت نا پرزول مطالبہ کرو کہ حکومت دے اداری دا ایس او پی زلان نے چی دی نکلو.
مظاهرینو تر هغه وروسته خپل احتجاجي ناسته ختم کړه چې د تعلیم صوبائی وزیر شهرام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنه به د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په ایران کې د مشهد خار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې دراتلو او د اوربند ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې د ټینګښت او د وینې تویدو په هدف د سولې رواني خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې او د جمهوریت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایراني عالمانو له دې ناستې او څرګندونو هرکلی کړی. او رښتې خبر ده چې نن د آسیا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمی تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلیدونه پس د 2015 کال د ایټمی لوزنامې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیخ پنیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې دي. واشنگټن د دې خبرو اترو په نتیجه کې د سلوي نتیجې راوتو امکان رد کړی، بلخوا ایران وایي چې د دې مذاکراتو په اړه نه خوشبینه دی او نه ناامیده دی، خو زیاته کړې ده چې د خپلې دغه غوښتنې نه بچري هم وانوړي چې هغوی به تر هغې ړومبیتوب نه کوي تر کومه چې امریکا مالي بندیزونه نه وي لرې کړي. دغو مذاکراتو کې به د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې د دې لوزنامې د عملي کولو په یو ګډ جامع پلان رضا شوي دي، چې پکې برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس شامل دي. مشال د خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمانه جی بامیر سره ځنی مهم رپورټونه مو دادي. روسی د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته زید دې سفر د اهمیت پړه شنن کې ایاز وزیر وای
روس د پاکستان څومره بد حالو پیوبل به سلام نه چاو شګر روس او پاکستان سره نږدې کیږي او هند او امریکا سره نږدې کیږي الټا خبر را روان.
حکومت ویلی د کورونا لوجی په زنو زلو کې تعلیمي ادارې د اپریل تر 28مې بند ساتي خو د سکولونو استادان دا نه مني.
منګ دوی دا فیصله چې کوم دا نو دا منګ تسلیمو نو دوی چې کوم فیصله کوي نو همیشه لپاره دوی خو سخت فیصله کوي او داسې فیصله کوي چې آی کی د پرایویټ سېکټر نو دوی سو اس انوالومنت وانل.
د خیبر پښتونخوا حکومت تکړه لوبغاړو ته سکالرشپونه ورکوي په دیړم رپورټ لرو او له افغانستان رپورټ لرو چې پکتیا کې د هدافي وژنو زیاتې دوه خلک اندېښمن کړي دي.
ولا امنتی وضعیت ډیر خراب شوی دا د اوس مهال چې بازار نه څوځي دومره لا خراب دي چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم کم حکم وو چې ډیر خراب شوی دی پکتیا وضعیت ډیر خراب شوی دا نو ډیر زیات خراب شوی دا.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اورېدې شي بدرګه موکړه. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په دورزنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدګین موړه بعد د خپل سفر پر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی، وزیر اعظم عمران خان او نور لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا چې نو موړه تر دې غړې رسیدلې کنا او د سفر سمره مهم دی او د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر به په دې دورزنی سفر کې د کوم پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوع خبرې کوي د دې تفصیل د خصوله پر همدا شی بورزو له اسلام آباد زموږ همکار ترخان صبر سره ده. ترخان صاحب روستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه تاسو تر دې وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نظر رسیدلې البته هم د لګ شپه کې هغه رسیږي د هند ته په سفر کې چې یو روسي جرنالیست کې لکه چې وړاندې وي چې دوی د نوې ډیلی نه پاکستان ته روانېدو په حال کې دي او داسې احتمال چې ملاقاتونه د دوی سبا یو خو وزیر اعظم سره لیدل دي او رسمي خبرې پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره کول دي او هغه احتمال چې هغه سبا وشي ځکه سفر دو ورځې دی او پاکستان د خارجه وزارت لخوا بیانیه کې دا وایي چې د ترخګرې په ضد د دواړو هیوادونو همکاري د دې سره سره اقتصادي اړیکو دغه پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع به هم د خبرو مهمه برخه وي. نو په دې سفر کې هغه سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو هم د لافسې په دې کې شامل دي.
صحیح طاهر خان صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه که دا روسیې د بهرنۍ چارو وزیر اسلام آباد ته ورسید بیا به هم در سره پاړي ککې شو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار مجید بابر پاکستان ته د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر د اهمیت په اړه له پاکستانی کارپو ایاز وزیر سره خبرې کړې دي. لنموړي پختل شوی چې له روسیې سره د پاکستان اوسنۍ اړیکې د پخوانۍ اړیکو سره څنګه پرتل کوي؟
ظاهر خبر را اوس غواړي چې د هیوادونو سره اړیکې د نوې تقاضې مطابق سمې کی. بیا ظاهر خبره ده د حالات بدل شوي دي. روس د پاکستان څومره بد حال وو په یو بل به سلام نه چاو شګر روس او پاکستان سره نږدې کیږي او هند او امریکا سره نږدې کیږي الټا خبره روانه.
ایا وزیر صاحب چې په سیمه کې کوم حالات دي د افغانستان صورت حال دی د دې تر څنګ د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې د ایران سره د امریکای صورت حال په دې ټولو مسایلو کې آیا د روس کردار تاسو غنی مهم دی؟
ګوره د روس خو په افغانستان کې ظاهره خبره ده کار څومره خلک څو وایي د روس په کې ډېر زیات انټرست دی د وخت ډېر تکلیفونه پکې تیر کړي دي مددونه هم په هغې نه مخکې کړي وو او بیا که سوویت یونین وګورې نو افغانستان سره بارډر لګېدلی وو خو بیا چې رشیا شوه نو بیا تاجکستان او دا نور دا هېوادونه چې ځینې آزاد شول. بل دویمه خبره به زه دا وایم چې ملکونه هم دغه سه دشمنی یا خپل اور بل ته نه پریږدي لکه څنګه یو انسان د بل انسان دشمنی یا تعلقات سوي. دا نه غواړي چې افغانستان هر څه د امریکې په خوله وشي. یا به کوشش کوي دا ماسکو کې کانفرنسونه کول دا اوس نږدې وکړو، نو هم غواړي چې په افغانستان کې مرګری مضبوط کی، تعلقات ښه کی، د ګاونډي هیوادونو په ذریعه افغانستان ته امن راولي.
لکه تاسو غنئ چې د روس په سیمه کې د سیمه ایزو هیوادونو سره د تعلقاتو پیاوړتیا مانا بدای چې د سیمې نه بعد امریکای کردار په کمیدو شي یا په ختمېدو شي؟
نو ختمول خو ډېر ګران دي، ځکه چې امریکا هم ډېر زورور ملک ته تعلقات لري. خو که په دې ریجن مونږ فوکس کو، په دې روس، چین، افغانستان، د ساوت ایشیا یا د یورو ایشیا، نو په دې کې که روس او چین سره ملګری شي، نو د چین سره خو پاکستان آلریډي ملګری دی، د ایران سره اوس تازه د څلور سوه بلیون ډالره معاهده وکړه، نو دا ډېر غټ قوت جوړېږي. بجای د دې چې دوی خپل یو ریجنل الائنس جوړ کړي، دا هغه د الائنس جوړېدو نه علاوه الائنس جوړ شوی دی. خو په دې بل طرف وګوره، امریکا د هند سره تعلقات مضبوطوي، هند سره لګیا دی، جاپان سره، آسٹریلیا، په دې طرف پہ راتاویږي. نو آئندہ معاملے با ظاہر خبر دا ٹاپیشی چی بچا پا طرف دیری جی، خو امکان دا لری چی چین او روس دا دوا غط قوتونا پا دیری جن کے ناس تی.
آیا تاسو گنے چی پا سیما کی پا خاصو توگا جسنگا جنوب مشرق ایشیا کی تاسو خبرو کا یا دوی روشیا خبرو کا، پا دی کی در دیرو حیوادونو د توانای مسلې دي، د اقتصاد مسلې دي، د دفاع مسلې دي. آیا روس او چین په دې سیمه کې د دغه هیوادونو د ضرورتونو پوره کولای شي؟
د چین د پاکستان سره چې په کومه دا او کړه د دولت د پاکستان سره سم کړای دی، نو شپه ته د لنډو لا کومه خیال دی راځي ټوټل چې کار پر وشي. بیا اوس د ایران سره وګوره څوره غټ اګریمنټ وکړو، نو دارنګ دفاعي ضرورت چې دي د دې هیوادونو. پخوا به مونږ دا ټول د هند نه علاوه هند په ماسکو باندې ډیپینډ کوو د دفاعي مشینری لپاره. مونږ دا نور ټول تقریبا په امریکا، په یورپ باندې ډیپینډ کول. اوس هغه چیزونه ورو ورو بدلېږي لګیا دي.
کارپو ایاز وزیر و چې د اسلام آباد او د مسکو د اړیکو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځوابولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د کورونا د درېمې سپې د مخنیوي په خاطر د ملک په هغو ضلعو کې د اپریل تر پایه د تعلیمي ټولبند جاري ساتلو پریکړه کړې ده چې پکې د کورونا پیښې زیاتې لیدل کېږي. خو بل پلو د شخصي سکولونو استادان وایي دا پریکړه نه مني، ځکه چې که سکولونه بند شي څوک فیس نه ورکوي او چې فیس ترلاسه نه کړي نو سکولونه نشي چلولی. له اسلام آباد سراج ظهیر پی رپورټری.
د اپریل پښ پګم په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی یو سی د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل چې کومې ضلع په دې درې مسپ کې د کورونا زیاتې متاثرې شوې وي، پاغې ضلعو کې به د 28 اپریل پورې د لومړي جمعات نه واخله تر د اتم جمعات پورې اسکولونه بند وي، او د نهم نه واخله تر د 12 پورې اسکولونه به په هفته کې یو ورځ خلاص وي، او دا رنګ به د نهم، لسم، یولسم او دولسم امتحانونه د احتیاطي لارښوونو سره د مئی په اخیرنۍ اونۍ کې کیږي. د نوموړي په خبره چې هر صبح به خپل فیصله کوي چې کومې ضلع زیاتې متاثره دي، خو له دې وړاندې به د اپریل په 28 بیا د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره دوی غونډه کوي او په هغه کې به بیا د راتلونکي لپاره کړنلار ټاکل کیږي. دی وی چې کومې ضلع متاثر وي هلته به د کلاس اول نه تر اتم پورې کلاسونه نه وي، او د 28 اپریل پورې دا کلاسونه بند کړی شو، او صوبې به خپل فیصله کوي چې کوم ځایونه متاثر دي او چرته به دا کیږي. بل پلو د شخصي سکولونو مالکان او استادان په احتجاج دي او وايي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شوی احتیاطي لارښوونو عمل کوي، نو بیا ولې حکومت سکولونه بندوي؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې په پیښور کې مشر ډاکټر ذاکر شاه اووی دوی د حکومت دا فیصله نه مني، ځکه چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستی.
دوی چې کوم فیصله کوي نو همیشه لپاره دوی خو سخت فیصله کوي، او داسې فیصله وکړي چې آی کی د پرایویټ سیکټر نه دوی سره هیڅ انوالومنت وانه لی یا دا وینه په ګفین کمنټس وانه لی. موږ د دوی دا فیصله چې کوم دنو دا موږ تسلیمو نو دا ځکه چې په کار باندې چې کم از کم زه کډیر کم وای چې کم از کم د سکس کلاس نه یا د لګ چې کوم سینر ماشومان د دوی کلاسونه ساتلی وي یو ورځ یو کلاس اتله یو سینر ماشومان اتله بل جونیئر ماشومان اتله.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه نیټه د کرونا د سار مرکز ان سی او سی جاری شوی خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان په شپږ ویشت ښارونو کې په درېمه صفه کې د کووډ ناروغۍ شر له 8% اوړېدلې، چې پکې اسلام آباد، لاهور، پینډی، سیالکوټ، سرګودا، گجرانوالا، ملتان او پېښور، سوات، نوخار، کوزدیر، ملکن، سوابی، مردان او د چارسدی په ګډون ځنی نور خارونه شامل دي. د ذکر د بل پلو لدی وړاندې په سلی رښتم مارچ ان سی او سی د پاکستان په دی خارونو کې د یو لسم اپریل پوری د اسکولونو بند ساتلو فیصله کړې و.
د سیرت ظهیر رپورٹ موري د تیر ورځ په پیښور کې تر شپږو ساعتو پورې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه ورغلي د شخصي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته ترسره کړه، او دوی سړک هم د ټرافیک پر مخ تړلې. خو بیا د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره د غو په دفتر کې د دوی د یو پلاوي د ملاقات وروسته دوی خپل احتجاجي ناسته پای ته ورسوله. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې د احتیاطي لارښوونو سره بیا پرانیزي. نو تفصیل لپاره خورا د غلام غوث پر راپور کې
د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د صوبایي سمندۍ مخې ته سړک د ټرافیک په مخ تړلې وو، او د چارسدې د پرایویټ سکولونو د تنظیم مشر نفیس الله مشال ریډیو ته په دغه مهال وویل چې حکومت دی د احتیاطي لارښوونو د عملي کولو په شرط تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
په دې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده، هغه ډېر زیات بیروزګاره شوي دي او ډېر زیات سفر شوي دي. د حکومت د اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې څو چار ادارې چې دا بند شوي دي، مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوپی ځلانې چې دي نقل کړي.
سو نورو احتجاج کوونکو مالکانو او استادانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه وخت په وخت د سکولونو د بندولو په وجه د سختو مالی مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شوی دي.
تمانو مدنان دی جی الیټ سکول فرنټیر کیمپس زمونږه مطالبات ده دي چې څنګه د پاکستان ټول شوبې کلو دی اوپن دی بشمول بی آر ټی، نو چې هغه اوپن کې دی شي نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولی اوپن نشي کېدی؟ چونکه مونږه تعلق تعلیم سره ده، نو د ایس او پیز چې څومره عمل درآمد مونږ کولای شو عمره تاسو په بل یو ډپارټمنټ کې نشي کولای. نو مونږه دا مطالبه ده، مونږ سره پرایویټ سیکټر دی، مونږ سره فیمیلز کار کوي، مونږ سره میلز کار کوي، مونږ سره ډرایور حضرات کار کوي. دی چې دا پنځه یا شپږ میاشتې بیا سکول بند کی نو آیا زه تپوس کوم چې دې ته دا نقصان ورسېده دې ازاله به څوک کوي؟
السلام علیکم، زما نوم رضوان، زه او نه دې مسکول کې دي. مالکان خو ډېر زیات متاثر هو جی، د مسانو تنخواګانې، د ډرایورانو، د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه، دا ټول چې مونږ باندې ډیو شلو. مونږ مطالبه لرو چې سکولونه کولاو کړی شي، څنګه چې نور بیماریانو مطابق چې لکه جون روان دي نور بیماریان هم شته دي، داسې به دا بیماري هم وي، ایس او پی به فالو کوو او نشه سکول به نه روانې.
د شخصي سکولونو د مالکانو او استادانو احتجاجي ناسته په پېښور کې تیر مازیګر د هغې وروستو پای ته ورسېدله، کله چې د دوی یو پلاوی د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. د تعلیم صوبایي وزیر دوی له باور ورکړو چې د دوی غوښتنې به د تعلیم د وفاقي وزیر سره شریکې کړي، او په دغه ملاقات کې د تعلیم د محکمې په چارواکو او د شخصي سکولونو په نمایندګانو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې د کورونا په دریمه صفه کې د تعلیمي ادارو لپاره په شریکه یوه تګلاره جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 14 ضلعو کې په مرحله وار توګه شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې د اپریل د 11 نیټه پوری تړلې شوې دي او چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو یا د بند ساتلو په اړه فیصله به د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې ان سی او سی په اجلاس کې کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په کورما کې د علي شیرزو خلکو مشرانو پرون خپل احتجاج د انتظامی لخوا د غوښتنې منلو وروسته ختم کو. د ټل پاړه چنار مرکزی لارې بیرته پرانستله. ځایي اوسیدونکو د سدې په مرکزی چوک کې لاغې وروسته احتجاج پیل کړ چې وسلوالو یو قومي مشر په ډزو وواژه. طارق اورکزه د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې دروړي.
د کورمې په ساده کې د الشزو خلکو او مشرانو قبایلي رهنما ملک حجی رحیم د وژنې پر دې عمل کې شروع کړ خپل احتجاج، تر هغې وروسته ختم کړي چې حکومت ټولې غوښتنې منلی. په احتجاج کې شامل د تور نظم ملک عیسی خان وای حکومت ور سره په تحریری شکل کې دا ومنل چې د مشرانو تحفظ به یقیني کوي، قاتلان به نیول شي، د پیښې شفاف پلټنې به کیږي، غفلت کوونکي اهلکاران به معطلوي، د تندو پر شاملتیزمکه په نوي آبادی به بندیز لګوي، غیر مقامی او غیر قانوني خلک به بدخلوي او علاقې ته به متبادل سړک جوړوي.
نو دا مطالبه د امو سره ومنل شولې. اے سی صاحب کمانڈر صاحب صاحب
تیر اورز د کوټکی سیمه ملک حاجی رحیم هغه وخت صبرو چیک پوسټ سره نږدې په تندو روډ نامعلومو تنانو وژلو، کله چې قبایلی مشر په غواګي گاڑی کې د یوې جرګې لپاره سدې ته ور روان وو. تر دې وروسته د الشزو خلکو مشرانو د یاد وژل شوي مشر مړی د سدې په چوکی کې خودل او ټل پاړه چنار مرکزی لارې و تړلا. حکومت بیا د شپږو قومونو یو جرګه جوړ کړه چې احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او هغوی له هغه ځایه پاسول. د جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای د وژل شوي رهنما د تدفین تر هلو ځلو وروسته دوی به یو ځلې بیا کینی او چې کومې غوښتنې دي د هغوی عملي کېدو لپاره به ورته لار وځه کوي.
خبری قربانی کو انشاءاللہ فی الحال پرامن طریقے سره چوک لاوسو کروډونه کولاوسو ترنه وچات شولا.
بلخوا د منځنی کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق ګنټاپور هم دغه خبره وکړه چې د احتجاج کوونکو په یاد شوی ټولو غوښتنو دوی موافق دي او کوشش کوي چې زر تر زره عملی کړي. شاهد رفیق ګنټاپور زیاتوي داسې هیڅ یو مطالبه د هغه دی نه ګوري چې ګنې غلطه او یا ناجایزه وي، بلکې دا خو هغه خبرې دي چې حکومت ور باندې تر پیښو وروسته پر ځینو کار هم پیل کړی دی. د کوټکی ملک حاجی رحیم عمر تر شپېتو زیاتو او د خدای بخښل نوم د الشرزو په هغه رسېدلو مشرانو کې شمېرل کېدو چې د کام غټې فیصلې او جرګې به کولې. د قبایلي رهنما هیڅ داسې ذاتی دښمنی نشته او د کور غړیو تر مخه ممکن ده چې هغه د قومي مسلو او تندو شاملتیزم کې د شخړې حل راوستو په خبره وشتل شوی وي. که څه هم تر اوسه د ملک حاجی رحیم د وژنې ذمواري چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې داسې قسمه پیښې وسلوالو په خپل سر اخیستې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي وای کلی چې په 2013 کال کې د ملک چارې سنبال کړي، نو د خراب اقتصاد سمول لپاره مجبور وو لنړیوالو بانکونو نور قرض وکړي. د چارواکو په خبره وسته حالت مخ په کېدو دی. خو د اقتصادي چارو پوهان وای ک پاکستان ځان د نړیوالو قرضونو له بوج خلاصول او اقتصادي ثبات غواړي، نو باید سرکاري خرچي کمی، د وګړو د آمدن لارې زیاتې او سیمه ایز تجارت ډېر کړي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
پاکستانی چارواکي وایي کوخه خوي چې له بیلابلو لارو د ملک اقتصاد پیاوړی کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په اوږد مهال کې له بحران څخه د ملک ژغورلو لپاره مجبور دی د نړیوالو قرض ورکوونکو ادارو شرطونه ومني. نوموړی د اپریل په څلورمه پر ټلویزیون خبرېدونکي د خلکو د پښتنو په پروګرام کې د هغو بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو یادونه هم وکړه چې هغوی یې په پاکستان کې خپلو خپلوانو ته لیږي. د سټیټ بینک تر مخه دا پیسې د 2020 کال د جولای څخه د 2021 کال د فروری پورې 13.5 ارب ډالر وي. د نړیوالو قرضونو په اړه وزیر اعظم عمران خان د یو تن د پوښتنې په ځواب کې دا وکړه چې اوس یې د هیواد اقتصاد مخ پر ودې روان دی. دی وایي کله چې ایم ایف قرض درکړي نو بیا وایي چې ښه اوس به زما د پور پرې کولو لپاره تاسو دا کارونه کوئ. اوس د الله کرم دی چې موږ له 2013 کال څخه ډیر ښه روان یو. و میاشتې مخکې زموږ کرنټ اکاونټ چې پیسې او اقتصاد باثباته ساتي په 40 ارب ډالر نقصان کې وو، خو اوس دا مثبتې خواته تللی دی. د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف د قرض پروګرام د شرطونو له مخې حکومتونه د ورځني استعمال شیان لکه بجلی، ګیس او خوراکي څیزونو له بیې په داسې ډول ټاکي چې د پور پرې کولو ضرب الاجل یا ډیډلاین 3 تیر نشي. د روان کال د فروری په میاشت کې د هغه وخت د خزانه وزیر حافظ شیخ پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان له نړیوالو 6.3 ټریلیون ډالر پوره وړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي اوس وخت رارسېدلی چې پاکستان د خپل مالي حالت ښه کولو لپاره د قرض ورکوونکو د شرایطو په ځای د اقتصاد بهترولو لپاره خپل ګامونه واخلي. نوموړي د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته وویل
حکومت چې کله خرچه سی وایي او آمدنی کمی ظاهر ده مجبوره وای ته به قرض اگه. دویم دا ده زمون ضرورت تر ډالرو سیوای او زمون آمدن در ډالرو کمی، نو بیا به مجبوری بیا به مونږ قرض اگو. ټولو نغړه خرچه چې کوم ده په زړو قرضو باندې داغه سود ده کوم ده چې ډیټ سرویسینګ وای هغه زمونږ در ډیفنس نم سیوا ده. یو بل د عام عوامو د حکومت چې کوم رشتره د اعتماد آ کمزوری ده، نو خلک لکه ټیکسونه په مینه او په شوق نه ورکول غواړي. حکومت خاص کر چې کوم ده زمونږ د بینکونو نه چې کوم قرضی دا تجارت طرف ته روان شي، اوس فیلال چې کوم ده زیاتره بینکونه قرضی ورکوي حکومت له د حکومت په ځای باندې دا قرضی دا پیسې تجارت طرف ته جمع ده چې د تجارت سیوا شي، ټریډ سیوا شي په ملک کې دننه.
وزیر اعظم عمران خان پر ټلویزیون ژوندۍ خبرېدونکو پروګرام کې دا هم ویل چې د اقتصاد سمول لپاره د خپل حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ټیکسونو راټولولو نظام یې ښه کړی، بندې کارخانې روانې کړي او د سوداګرۍ زیاتولو کوشش یې کړی دی. خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات شوي چې له امله یې د دې هیواد اقتصادي وده زیانمنه شوې ده. د بیورو آف سټیټسټکس یا د شمیرو خبرولو سرکاري دفتر تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 3.4 ارب ډالرو شیان لیږل، خو په 2020 کال کې دا یوازې 800 میلیونه ډالر وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی یا چیمبر آف کامرس غړي زاهد شینواری د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان په خپل ګاونډ کې د افغانستان سره هم تجارتي مسایل حل کړي اقتصاد یې په پښو ودرېدلی شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوې وه هغه نوی کول غواړي، او په هغې کې چې څه مشکلات د 13-15 کلو کې افغانانو تاجرانو ته یا پاکستان طرف نه چې کوم پروسیسنګ کېږي، کسٹم کلیرنګ ایجنټس دي، هغې په مشورې په رڼا کې مشکلات لري کول غواړي، نو هغه په الډي په هغه باندې په مخ کې نه کار شوی دی او هغه کې مشکلات چې دی په ګوته شوی دي هغه مشکلات ختمول غواړي او ترانزیت معاهده دوباره دستخط کول غواړي.
د اپریل په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان سره پر ټلویزیون خبرېدونکي د پښتنو ځوابونو په پروګرام کې د خزانه وزیر حماد ازهر هم ناست وو او هغه وویل چې د اقتصاد ښه کېدو ته هیله مند دي، خو کورونا وایرس ورته ستر چیلنجونه جوړ کړي دي. د دې وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بازارونه او ځینې کارخانې بندې کړل شوي او حکومت ویلي که خلک احتیاط ونه کړي ښایي بندیزونه نور سخت شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو درنګ ساتلا په پیښور کې 15 بجې کېدونکو دی. مجید بابر په سټوډیو کې د تاسو ته د دې مهال لاندې خبر نو وړاندې کوي. په دوه منی مای کې هم را سره ریپورتونه دي، را سره پاتې شئ.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي، نو موړې بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل مندي اړیکو، اقتصادي همکاري او شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په 9 ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت په خپل تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپل غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15 نه یوازې د کوټې او صوبې د نورو برخو تر سړکونه تړلی وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولی وو. د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ سنټر فیصله کړې چې د کورونا وبا د درېمې څپې پر مهال به په هغو ضلعو کې د لومړي ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تر 23 اپریل پورې بند وي، په کومو ضلعو کې چې د کورونا ناروغانو شرحه زیاته وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 103 کسان نور وژلي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد تورن په پیښور کې مظاهره وکړه. مظاهرینو تر هغې وروسته خپل احتجاجي ناشته ختمه کړه چې د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنه به د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکی وي. په ایران کې د مشهد خار دیني عالمانو په افغانستان کې د سولې دراتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځ ګرځوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلیدونه پس د 2015 کال د ایټمي لوزنامې د بیا بحالې په اړه په لومړي ځل نیخ پنیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. او د روسیې ازویستیا ورسپانې د اپریل پر 15 راپور ورکړې چې په زندان کې بندي د کریملن منتقد الکسی نوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو وارد ته منتقل کړل شوی دی.
مجید بابر چې تاسو ته د خبرنو لنډیز تر اورولو. یو غیر حکومتي اداره ندا وایي چې د 2015 کال د زلزلو بیا له 2010 کال راهیسې پر لپسې سیلابونو د کوهستان په دریو ضلعو کې په 100 سکولونه تباه کړي، خو د کلونو تیرېدو باوجود دغه سکولونه فعال نه شول. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا مهال 50% نه زیات د جینکیو سکولونه غیر فعال دي، خو آزادې سرچینې د جینکو د غیر فعال سکولونو شمیر له 90% زیات ښیي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي غړی محمد دیدار وایي چې د سکولونو د بیا رغونې چارې د حکومتي ادارې ایران د تعلیم صوبایي وزارت ته منتقل کړي. نو تفصیل دا مجید بابر نه.
یو غیر دولتی اداره ندا وایي چې د کوهستان په درو ضلعو کې د 2015 کال دلدلی او د 2010 کال نه پس پر لپسې راغلو سیلابونو وران کړي سکولونه تر دا مهال نه دي فعال شوي. د اپریل په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي مشر ضیا فاروقي وویل چې د دې سکولونو د نشټوالي لامل د بر او کوس کوهستان ضلعو ترڅنګ په کولای پالس کوهستان ضلع کې هم په زرګونو ماشومان، هلکان او جنکۍ بغیر د سکولونو د ودانیو پر زده کړو مجبور دي. د خیبر پختونخوا د تعلیمي سار د حکومتي ادارې د یو راپور له مخه د کوهستان درې واړه ضلع د جینکو هلکانو د تعلیم په حواله د صوبې د نورو ضلعونه تر ټولو وروستو پاتې سیمې دي، خو د بر کوهستان د تعلیم د محکمې ضلع مشر محمد امین وایي چې اوس ورته حکومت پام کړی او د روان کال په ابتدایي میاشتو کې تعلیمي صورتحال د ښه کېدو په لور روان دی، خو اوس هم د سکولونو د نشتوالي ستونزې سره مخ یو. تقریباً د بر کوهستان ترڅنګ د کولای پالس کوهستان ضلع تعلیمي حالت هم د سختو ستونزو سره مخ دی. د یادې ضلع د تعلیم د محکمې ضلع مشر مفتي محمود د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویل د زلزلو او سیلابونو له امله چې څومره سکولونه تباه شوي ول، د هغې په بیا رغونې او بحالۍ 1% کار هم نه دی شوی. مطلب دا چې بیا رغونه نه ده شوې. 1500 کارونه ماشومان زده کوونکي یا د کولو اسمان لاندې ناستي یا د کومې غیر دولتي ادارې په هردي شیلټر او یا فضایي کچا جوړ کړل شو چبوترو کې زده کړې کوي. په کولای پاله ضلع کې د هلکانو په 170 سکولونو کې 15 سکولونه ودانۍ نه لري، خو دا نور سکولونه هم مرمت غواړي او یا یې عملاً نشته. دا راز د جینکو په 15 سکولونو کې 15 سکولونه ودانۍ نه لري. دارار د کوز کوهستان د تعلیم د محکمې مشر محمد حکیم د اپریل په 15 مشال لیډیو ته وویل چې هغه ضلع کې د جینکو 290 سکولونه دي چې پکې 200 نه زیات ودانۍ نه لري او باقي سکولونه د عملی د نشتوالي او بنیادي سهولتونو نه محروم دي. خو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد دیدار وایي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان ورسره د سکولونو د بیا رغونې او تعلیمي پرمختګ په اړه ژمنې کړې دي. د تعلیمی پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه راپور لمخه په کوهستان کې د هلکانو تعلیمي شرح 14% او د جینکو هغه بیا 2% ده او د پاکستان د یو سل ویختو ضلعو په تعلیمي حواله جوړ کړل شوی فهرست کې یو کم 6 نمبر دی.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ په ګمکول کیمپ کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې د دوو پرایمری سکولونو او یو های سیکنډري سکول د ملکیت پر سر د لانجې له وجې به د سکولونو ختم شي او د ماشومانو زده کړو ته به زیان ورسي. د کډوالو د کیمپ ښوونکي وایي د یو این ایچ سی آر په مرسته د دغو سکولونو د ودانیو ترمیم چارې پیلیدونکي وي چې ځینو ځایي خلکو د سکولونو په مځکو د ملکیت دعوه وکړله. حکومتي چارواکي ویلي د قانون له مخې د کډوالو په کیمپونو کې د پخې آبادۍ اجازه نه وي. انیسا اجمل پر دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا د کوارد په ګمکول افغان کډوالو کیمپ کې ځینې استادان وایي چې الته د دوو پرایمری او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت په سر لانجه روانه ده چې له وجې دوی د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. په ګمکول کې د پرایمری سکول هډ ماسټر محمد زمان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې مرستندویه ادارو د پرایمری سکولونو د آبادۍ په خبرو لپاره کار پیل کړی و. خو دوه تنه چې ځان د دې سمکې مالکان بولي تعمیراتي کار یې بند کړی دی.
پرائمری طرح شو لکه دیمونگا یو سل نبی یو سل یو نبی کورلمبر سکولونه دی باندی یونیسیار غفتل چه چه کاروی که یو سل یو نبی دا یو زمه که ولی سوک را پیدا شو اغشتی وقت در کاربن شو 15-20 روپیه مصرح شو پنیمی دی کار پاتی شو کیس روانو افغان کمیشنری و سر کیس مخی بیایی وز بیار چه پیسی و پر منظوری شو بیار چه کار کرو بیاش که پو وقت سر شو در کار جم بند شو اکو سکول دستی مچفول پروتی کتاسی نجدون را شوی نجدون دا او گوری دا حالتی او گوری زنبا دیدی در دوکیزه که غالباً داسې وخت چې اویا پرسنټ رسیدلی دی.
محمد زمان سیادوی چې د یو پرایمری سکول کوټه کچوي او باد باران کې ستکونکو ته ډیره ګرانه وه، نو ځکه د پخولو چارې پیل شوې، خو اوس یوازې دیوالونه جوړ شوي او چتونه پې پاتې دي. نوموړی سیادوی دغسې یو بل تن د امام ابو حنیفه هایر سیکنډري سکول یا لیسې د ملکیت ادا کولو وروسته ورته تالا لګولې او غواړي چې د پیټرولو سټیشن پرې جوړ کړي.
تقریباً
په ګمکول کډوالو کیمپ کې د پرایمری سکول استاد زیارت ګل بیا وایي چې په دې کیمپ کې لدوی سره شاوخوا 12 کورنۍ ثبت شوي، خو ټوله آبادی لدی هم زیاته ښکاري. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال خپل ماشومان د پاکستان سکولونو ته د استولو وس نه لري او غواړي چې د کیمپ دننه ورته د زده کړو موقع برابر کړل شي.
دغه نمبر 2190 کې چې دا هغه تم د ځمکې مالک پلان جوړ ډول دی چې ما ځان سره چوکیدار مقرر کړی او موږ ته 25,000 روپۍ تنخوا راکوي، نو هغوی فنډینګ نه لري. هغوی وایي موږ 8,000-9,000 روپۍ تنخوا ورکوو، موږ 10,000 نه پورته چوکیدار نه شو ساتلی، ځکه یونیسیار یې نه ورکوي که مسلرټ یې نه ورکوي، نو زموږ فنډ خو دغه شی جوړ. نو دوی خپل وخت سره ګرځي، خو بس معامله خرابه غوندې ده. نو والله دې خیر وکړي، خلک ورته ډېر بېچاره چې دا ماشومانو ژوند تباه کړي.
زیارت ګل وایي له دې سکولونو سره مرستندویه ادارې او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR مرسته کوي. هغه زیاتوي د سکولونو پر ځای پاتې کولو لپاره یې UNHCR او ځلي انتظامیې سره خبرې کړې دي، خو دا مسلې لا نه دي هوارې شوې. په کوهاټ کې د افغان کډوالو د تعلیم د چارو ځلي مینیجر عالمگیر خان مشال ریډیو ته ویل چې په قانوني توګه د افغانانو په کیمپ کې پخه آبادی نشي کېدی، خو په دې سکولونو کې تعمیراتي کارونه پیل شوي وو، ځکه پرې لانجه پیل شوه. نوموړي زیاته کړه د ملکیت ادا کوونکو د مسله عدالت ته وړې ده، نو ځکه پرې دی زیات څه بحث نشي کولی.
دا کاغذونه چې داسې دی چې دا خو سیونټینین کې چې چا مطلب پراپرټي وه، خو دا ګورنمنټ ډېر لیس کړی وه که نه کمشنرۍ کو ته وایي چې هر کار اخیستې ګورنمنټ آف پاکستان. نو د دې له نه خپل شته دی، مطلب کاغذونه ملکیت انتقال هر یو څیز خو مالک اوس را پاسېدلی. خو اصل تاسو چې وګورئ لیګلي په کین کې به تاسو پخا بادي نه شئ کولی که نه، اصل کې فنډ هغه شوی منظور شوی دی سکول کې کار کوو چې 4-5 کمرې دي او برانډه
د ګمکول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په کوهاټ کې د UNHCR دوه چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغه تر پوښتنې اورېدو وروسته ټلیفون بند کړ. دغه سي د کوهاټ مرستیال ضلعي کمشنر بشیر احمد راته وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال آنلاین خبرونه سبا ته اوریدل شي. د خیبر پختونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایریکټریټ په 2020 او 2021 کې تر سره شو صوبایي قامل لوبو کې مډالونه ګټونکو لوبغاړو ته د تعلیمي سکالرشپ ورکولو سلسله پیل کړی ده. د سکالرشپس هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د 14 کال او 21 کال نه کم عمر لوبغاړو لپاره تر سره شو سیالو کې مډالونه ګټلي دي. لوبغاړي او روزونکو وای دا یو خګام دی، ورسره به د لوبغاړو ډیره حوصله افزایو شي. نور حال د فرهاد شینوارینه.
د خیبر پختونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایرکټریټ چارواکي وایي چې دوی د 14 کالو او 21 کالو نه کم عمر لوبغاړو لپاره را جوړ شو سیالیو کې خپل مقامونه ترلاسه کړو. لوبغاړو ته د تعلیمي وظیفو ورکولو لړۍ پیل کړې. د سرو زرو میډال ګټونکو ته 10,000 روپۍ، سپینو زرو میډال ګټونکو ته 8,000 روپۍ او پیتلو میډال ګټونکو ته 15,000 روپۍ میاشتنۍ وظیفې ورکولی شي او په لومړۍ مرحله کې به یو کال پورې دا ورکوي. د خیبر پختونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایرکټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته وایي
د چیف منسٹر سے پر ڈائریکشن باندھی دا سپورٹس ڈائریکٹریٹ پہلے نیزل باندھی کھلاڑیانو تا منتھلی اسٹیپینڈ شروع کلو جی اگے خپل ڈائٹ مینٹین کی اور اگے جی کمی دا منتھلی خرچی دی اگے پورا کر لی شی. پہلے نیزل باندھی انڈر 16 چی کم زمونگا گیمز شی ویو پائی کی جی وہ میل اوسل اور فیمیل گیمز ہو دی اگے 106 میڈل ونرز تا گولڈ باندھے 10,000 روپئے، پر سلور باندھے 8,000 روپئے اور پر برانز میڈل باندھے 5,000 روپیز چی دی اگا شوروش ول دی کې اوسه پورې 35 ماشومان چې دی اغه خپل بانک اکاؤنٹ کو لوکړي دي نو اغه تا په 1 اپریل باندې سټیپند چې دی اغه بانک ته ایشو شلو او ډیر زر باغې اکاؤنٹ ته شفټ شي. نور ماشومان چې دی اغه بانک اوپننګ کې لګیا دي او چې څنګه دی اغه بانک اکاؤنٹ کو لاویږي او ویریفای کیږي نو ان شاء الله اغه ته چې دی خپل منتھلی سټیپند چې دی اغه به ترانسفر کېدل شروع شي.
د ټیبل ټینس انټرنیشنل لوبغاړی فهد خواجه وای دی میاشتنې وظیفې سربا لوبغاڑی خپل لوب هم جاری ساتي او تعلیمی اخراجات به هم پر پوره کوي.
زمون چکم جونیئرز انڈر 16 پلیئرز او کی پی ٹیبل ٹینس کیم گولڈ راوړی دي، سکواش کیم گولڈ راوړی دي او نور گیمز کیم گولڈ میڈل سلور میڈل راغلی دي نو دې ته ډېر ښه اپورچونټی ملاويږي. دا اوس یو سیلری سان دی ورکی پلیئرز ته نو دا ډېر زبردست اقدام دی د کیپیکی ریلیټډ سپورټ ډی جی ډېر شکرګزار دی سیکرټری سپورټ او دی جی کم دی دا سکالرشپ دی کې بدای چې پلیئرز ته بدا فائدہ ای چې پلیئرز به کم اس کم ای ته به د ریکټ خرچه ملو شي دای چې کم د ایجوکیشن دغه یو پدې کې کور کې فیسز وغیرہ شو.
د کراټه نړیوال چمپیون او کوچ خالد نور وای دی ماویزه سره د لوبغاړو حوصله افزایی وشوه او اوس به نور ماشومان هم هڅه کوي چې خپل صلاحیتونه په کار راولي او لوبو کې مخکې راشي.
چې کم ماشومان غټلې دا نور ماشومان و دې ته ګوري او انکرېج کیږي به ای بم کوشش کوي چې هغه د معیار ته ورسي او هغه تم دسي فواید ملو شي چې څنګه دې ماشومان ته ملایويږي ماهانه تور باندې دغه ملو شي نو دا خې چې په یو ځای تاسو ور کوي خو دا چې منتلي ورته ملایوي نو خپل ډایټ او دین علاوه خپل نور دغه چی ا مینټین کولی شي.
د کورونا دویم سپیل وجه د پیښور په یو شمیر لوبو میدانونو کې یو ځل بیا سیالۍ ځنډول شوی او لوبغاړو ته ویل شوی چې خپل ورځنی ورزش په مهال د کورونا نه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي، یو بل سره د فاصله ساتي او د ماسک استعمال دی لازمی کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د خبرونه په دې برخه کې له افغانستان رپورت لرو. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د نامنې پیښې ډېرې شوې چې خلک اندېښمن کړي دي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو دریو اونیو کې په مرکز، ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خلک له حکومت ته د سر او مال د خوندي ساتلو غوښتنه کوي. د پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر مشال لډیو ته وویل د هدفي وژنو بریدونو مخنیوی لپاره جدی هڅه کوي. له خوستا نجیب الله لو خیل پی رپورټ لري.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنی او د نامنې پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د یکشنبې په ورځ د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان مشال روډ ټول
ولا امنتي وضعیت ډیر خراب شوی دا د اوس مهال دا مثلا د خوست په لاره کې کومه غوسه کنه د وزن دا ځخ په موجود و ما چې بازار نه څه وزه دومره حالت خراب دي چې بیا ته بازار درځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کوم و چې ډیر خراب شوی دی. پکتیا وضعیت ډیر خراب شوی دا ډیر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنی او امنیتی پیښې ډیر شوې او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شان ډیر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولینو نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختۍ نه خلاص نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر پونوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمع نه وروسته موږ دکان بندو هر سای ځان کور ته رسو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نه وخته کوونه که نه وخته سن او بیا چا اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم، ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو، بس په خطر کې یو سړی را سره وخیږي ورور غواړي چې بازار نه ملک چاپ کی، بس یا پنچار اپچو بس یا چاکوگان، بس سړی وخه زو زړه ګړبی کې ورور غواړي بنګار نه کوسی سړی.
بلوري ته د پکتیا امنیه قماندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته یو ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي، خو وايي په تیر دریونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي له کبله شوي دي. امنیه قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بعضی وژنې شوي دي خو اکثره یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې شوي دي. هدفي وژنې به هم شوي، خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمي او پیری او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درېنی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسین ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا 1,000,000 وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو په ولس کې ځینې اوازې هم خورې دي چې ګنې دا واکسینونه فایده نه لري او تاوان لري. احمد شاه اعظمي په یو رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې دغه اندېښنې څومره صحیح دي او څومره غلط دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وی چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دي په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دوی زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خورست چې په خپل سترګولې دل نظر او منل لدې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کول قوت کمزوري کوي خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي د کوټ په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن لري یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ د غشي خپل تجربه نه کړی او د دې لپاره د پریوینشن هم دادی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نه بلی او دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاکه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولي چې ما د پاره څخه ساده
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وای چې د ناروغیو له درملنې خلک را ګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانيت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوګ دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړه
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څ باندې 260 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره وروسته شی بو ته نږدې شوی د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د مجید بابر نه
د روسي بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورنی سفر نن اسلام آباد ته رسی د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي نو موړی بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل میندي اړیکو اقتصادي همکاریو شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهمه ورځ هم په احتجاج د حکومت په خپل تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي وښتنه کوي د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ سنټر فیصله کړې چې د کورونا وبا د درې مسپې پر مهال به په هغه ځلو کې د ډومبي ټولګي نه ترتم ټولګي پورې سکولونه تر 23 اپریل پورې بند وي په کومه ځلو کې چې د کورونا ناروغانو شرحه زیاتوي په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو سلیدو ساتونکو کې یو سل درې کسان نور وجدي دي د ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې د اپریل پر شپږمه مری کړي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شو مجموعي شمېره 14,940 ته رسیدلې د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پېښور کې مظاهره وکړه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو دلونو راغلو د شخصي سکولونو استادانو مالکانو وینا وه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي په ایران کې د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې راتلو او د اوربن د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلیدو نه پس د 2015 کال د ایټمي لوزنامې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیخ په نیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. او د روسی ازوستیا ورسپانی د اپریل پر 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کرملن منتقد الکسی نوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو وارد ته منتقل کړی شوی دی.
اوریدونکو، له همدې سره د خبرې غړی او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. اوس تر نظر نجیب عامر، د خبرو نویان مجید بابر، تخنیکی ډایرکټر اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم اجازه غواړي. موږ به سبا سهار 9 بجې په سلام پښتونخوا کې ور بیا ستاسو هرکلی کوو. که په همدې سپو پاتې شوی د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. د ځان ډیر خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.